درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو خبرونې اوري د خبرونه ز اسمت څاروند می رحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او په پیل کې خبرونه لرو د کندهار د سپین بولدک او چمن لار له یوې ونې بندېدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ پرانستل شو دغه لار د یو نامعلوم کس له لوري د یو پاکستانی پوځي د وژل کېدو او دو نورو لټپ کېدو وروسته د پاکستان لخوا بند شو تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د برید دلیل څه و تیره ورځ د افغان او پاکستانی پلاوی ترمنځ له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا خلاصېدو موافقه وشوه د دروازې د بندېدو پر مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه یې ناروغانو بند پاتې وو یوې نړیوالې مرستندوی موسسې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د جنوري له میاشتې را په دېخوا د خوارځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 30 سلنې ته زیات شوی دی د سیف د چلډرن موسسې د راپور له مخې په دغو ماشومانو کې ځینې نوزیژې مخکې تر دې چې درملنه یې وشي مړه کېږي په داسې حال کې چې افغان کورنۍ د لوږې له بېسارې بحران څخه کړیږي په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې لپاره اړتیا ډېره شوې ده د راپور له مخې په جنوري کې د سیف د چلډرن 50 ګرځنده ټیمونو د درملنې لپاره شاوخوا 2500 ماشومان بستر کړل سور سلی بوی د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بشري وضعیت به راتلونکي کال لا ناوړه وي او لا ډېر کسان به د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره له سختیو سره مخامخ وي د سره صلیب د نړیوال کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب تیر شپه له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل اقتصادي تنګسه سخته شوې د خلکو نیستي ډیره جدي ده او خلک به د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره لاسوب شي وهي دای ویل کله څنګه چې ورته ګورو ډیر افغانان خپل وسایل پلوري چې د تودولو وسایل رانیسي په عین حال کې دوی د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ شیانو د بیو د زیاتیدو سره مخامخ دي افغانان د ژمی په درشل کې دي او دا لکه چې طالبان د 2021 میلادي کال په اگست کې واکته رسیدلی دوهم سخت ژمی دی د فاریاب ولایت د مرکز میمنی شهر په یو مارکیټ کې د اور لګیدو له کبله ګڼ شمېر دوکانونه وسوسېدل په فاریاب کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شمس الله محمدی باختر خبری آژانس ته ویلي چې پرون یک شنبه په شیرین تګاب مارکیټ کې اور د غالی او لیوه دوکانه پیل شو او وروسته شاوخوا دوکانونو ته خپور شو د محمدی په وینا د غالی او د دوکانونو د سوځېدو له کبله دوکاندارانو ته د څه باندې 2 میلیون افغانیو تاوان اوښتی دی د ایران د بشری حقوقو مرکز وایي د ایران په عمومي اعتراضونو کې تر پرونی یکشنبه پورې د وژل شویو کسانو شمیر 419 تنو ته رسیدلې ده د دې راپور پر اساس د سمبلی د میاشتې له شپږویشتمې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي تر پرونه پورې همدومره اعتراض کوونکي د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي چې د هغو په منځ کې لږ تر لږه 60 تنه ماشومان او تر 300 کلونو کشران دي د دې مرکز پر اساس تر پرون پورې په مظاهرو او اعتراضونو کې لږ تر لږه 1400 یو 50 اعتراض کوونکي نیول شوي دي د اوکرين پر زاپوریژیا اتمی بټی چې د روسي پوځیانو په کنټرول کې ده د توپ د بریدونو په نتیجه کې پرونه او ورمورز 214 نشوي دي د اتمی انرژي نړیوالې ادارې له دغه 14 وروسته شدید خبرداري ورکړ د اتمی انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل ګروسی د یو ستر اتمی ناورین په باب د خبرداري ورکولو په ترڅ کې وویل له اور سره ملو بيږي روسیا او اوکرين پر یو بل تور پوری کوي چې پر زاپوریژیا د توپونو حمله کړې دي او د فوتبال د نړیوال جام سیالیو په دوام کې نن درې سیالي تر سره کیږي لومړی به په بی ګروپ کې انګلستان له ایران سره مخامخ شي دوهمه سیالي به په ای ګروپ کې د هالند او سنګال وی او درېمه سیالي به په بی ګروپ کې د امریکا او ویلس د ټیمونو ترمنځ وي پرون د ای ګروپ لومړی مسابقه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ و چې اکوادور 2-0 وګټله زمو شخله ازادي رادیو اوري دا د زید دندو پټان ولسوالي اړوند پر ډیورن کرشه د دوو خواو ترمنځ د جګړې دي د کابل کندهار پر لوی لارې څو ځای کار پیل شوی
د کندهار کار د اینه منې د دروازې څخه شروع او زابل ولایت تر سرحد پورې غځي
د طالبانو د ټول غټو وزیر وای چې د کابل کندهار د لوی لارې ترڅنګ د سالنګ پر لارې هم کار روان دی.
د تونل شمالي او جنوبي طرف دواړو ته د ګلریان وای د غور غونه د کار روان دی جریان لري.
په ختیځو ولایتونو کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځني څپه دوله شپږ نیوي اوري زموږ خبرونه همدارس د انټرنیټ لاري اوري دی شي د ازادي رادیو د وی پانی پته د ازادي رادیو ډاٹ کام د پکتیا ولایت په دندو پټانو لسوالي کې تیرو دوه ورځې راهیسي جګړه روانه ده. دا جګړه پر ډیورن کرښه ده. ویل کیږي چې پاکستان د پاکستان لورته یو سرتیری وشل شوی او لشت لژو و نور ژوبل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورن سره په کرخه د پرون ورځې په نخته کې تر اوسه د یو پاکستانی عسکر د وژل کېدو او د وو پاکستانی عسکرو په ګډون د نه تنو نورو ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. پاکستانی رسنۍ لیکي ټپیانو کې یو ماشوم او یو ښځه هم شته، خو په رسمي توګه د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري یوازې د وطنو ټپي کېدل تایید کړي چې د دې په خبره درې پوځیان دوه ماشومان او نور لویان دي. هغه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دا نخته کورمکه د سرحدي ځمکه پر سر لانجې پل شوی خو ډیر جزئي تین دی ورکړي، مګر لدی وړاندې ډیر کله په ډیورن کرخه لدی عمل د دواړو خاو ترمنځ نه ختی شوی چې پاکستانی لوري هڅه کړي چې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د پاکستان د بشري سرچینو د پراختیا وزیر ساجد حسین توري طالبان تورن کړي چې خرلچي او بورکی کې د ملکی خلکو کورونه په نخه کړي. هغه دا چې طالبانو یې پاره تر اوسه خبرګون نه دی خودلې. د طالبانو د 202 منصوري قلی اردو ویان محمد یار جواد بیا ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې د نخه ته پاره یوازې دومره ویلي چې دوی یې پاره څېړنې کوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت لو ویان مهم په دې اړه پختل جواب یې رانه کړ. خصوصي کې خلک وايي پاکستانی لوري د درنو وسلو ډزې کړي او د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې یو اوسیدونکو ازادي رادیو ته د خپل نوم او دغه نخ پرولو په شرط ویلي اوس هم یو نیمه ډزه اوریدل کیږي، خو د پرون په څیر د درنو وسلو کاریدل درېدل یو شدید جګړه نشته. په ډنډ پټان کې لدی وړاندې هم لدی عمل نه ختې شوی و چې ویل کېدل پاکستانی پوځیان غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. دا نه ختې ورسره تر دې کیږي چې تیر اونۍ د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې یو کس په پاکستانی ملیشو برید وکړ چې یو پاکستانی عسکر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. له هغې تر ننه دا دروازه د مسافرو او د سوداګرو پر مخ تړلې و، خو د سپین بولدک چمن دروازه نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو. په سیمه کې یو مسافر سید احمد چې له دروازې دی لور ته راوخته ازادي رادیو ته وویل
مشکلات هدا ته 15 شپه دروازه پروت و په کې بده چمن کې په هر کې دا پروت و بس تیپ سی په خار څام شو لستی دا اوس بس بورډر خوشا شو ستی رو.
د سپین بولدک یو بل اوسیدونکو هم د خپل نوم نه اخیستو په شرط ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا لار نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. پرون په کندهار کې د طالبانو د بهرنۍ اړیکو سرپرست عبد الشکور حقانی هم ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به د سپین بولدک چمن دروازه خلاص شي. پاکستان تورن دی چې په ډول ډول بهانو په ډیورن کرخه اوختونکو افغانانو او ترخوای سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو د پاکستان حکومت تل ویلي دوی د ستونزو د حل په هڅه کې دي. هغه هڅې چې لای پایله نه ده ورکړي.
لبل خو د ډیورن کرشله پوری غاړي څخه راپورونه وای چې په کورم کې د دوپرزیو او بنگشو قبیلو د پولی دی خواته ل افغان طالبانو سره جګړه پیل کړې ده، او وروسته پاکستانی پوځیان هم د بنگشو او دوپرزیو په ملاتړ ل طالبانو سره په جګړه کې ګډون کړی دی. د هغه خو د راپورونو پر اساس په جګړه کې تر اوسه یو پاکستانی پوځي وژل شوی او د څلورو ملکیانو په شمول دولس نور ژوبل شوي دي. د دې پیښې په اړه له سیمې څخه د مشال رادیو د خبريال راپور واوري.
د غټو وسلو دا ډزې په کورما کې پر پاک افغان پوله یو ځل بیا د شروع شوي جګړې دي. د اتوار په ماسپښین تلاشي جګړه بیا هله شروع شوله چې د پولي اخوا طالبانو پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار لپاره بیا ګاډي ورور وستل. په جګړه کې د خواتر اوسه لګت لګا یو پوزي مړ او د سلور عام وګړو په شمول د لسنور زخمیان شوی. ولی اخوا د مرجوبلې رسیدلو اطلاعات دی، خو د حقیقره او تصدیق شوی شمیر لا تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. د دې ترڅنګ د ځنګل په پوستا د طالبانو حمله له کبله پاکستانی ځواک ته د ځاني زیان رسیدلو خبره کیږي، خو امنیتي چارواکو د هغې تصدیق نه دی کړی. د دې نه علاوه پاک افغان پولیس سره نږدې دواړو خواو ته موجود پر عام آبادی ګولې را پریوتی چې په هغه کې مالی او ځاني زیانونه اوریدلې دي. په بوړکی کې د سید شاه په نامه د یو کس په کور ماټر ګولې د راغورځېدو له کبله دوه ماشومان زخمیان شوي او په همهغه کور کې ساتل شوي سروي هم مړه شوي دي. پر پوله تر جګړې پس د خلاصو پکتیا لار هم تړل شوي او هغلته له دوه ورځو هیڅ تجارتي هلې ځلې نه دي شوي. د تاجرانو اتحادي یو مشر سید مبین مشال لوډیو ته وایي که جګړه ونه درېدله نو دواړو خواو تاجرانو ته به نقصان نه ورسیږي.
نو پر شپروت سو دریږي تقریبا اوریږي کی خرفیږي اندسی ډری پټا خرفیږي. نو خالکو ګوډی وی لوړ دی دستا وی لوړ دی چولیا وی لوړ دی پرچونا وی لوړ دی نور شیو نا وی لوړ دی دا خالکو ته ډیر غټی پیمانه نه نقصان دی.
بلخوا په دغړه د کورمې تنظیمي او پوس ویلی او نه اخوا طالبانو تر اوسه خپل دریز ور کړې. البته د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لوډیو ته ویلی مخکې هم پر یاد مساله د کابل سره خبرې شي خود حل چاره ونه لټول شوی ولې وو چې حالات خراب شول. نو یو ځل بیا کوشش کوي چې د طالبانو حکومت پر وړاندې د هر څه کې دی
د خبرې څومره دی د پکوړې ته په جرګو اومد په خبرو خلاص شي او جنگ ته کوم نه دی خبرو حل نه لري. خبرت قسمت سره شیوک شولو نو وس مونږ مطلب دی ته کلیر کټ خبره دی د افغان د کابل او د اسلام آباد به دي کې ان شاء الله انوالومنت وي.
په 2019 کال کې د پاکستان حکومت د امنیټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د اسغن تار لګول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو ترمن تعلقات ترنګل شول. په دغه معاملې کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمن سوار جګړې هم شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چاري روانې دي خو پر دې لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي لار دې په اساسي ډول ورغول شو د ساتنې لپاره دې هم تدابیر غوړه شي. مسافر په ځانګړي ډول موټر چلوونکو غواړي چې پر دې لارې له ټاکل شوي معیار د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل کندهار لوی لار د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیر کلونو کې د جګړو او ماينونو لامل سخت زیانمنه شوې ده چې اوس د بیا رغونې چارې په بیلابیلو برخو کې روانې دي. د یادې پروژې مسول انجنیر عبدالباقی وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز قلات پورې د شپږ څلوېښت کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د 250 میلیون افغانیو په لګښت روانې دي او تر هغه ورسته به تر کابل پورې د دې سړک پاته برخه هم ورغول سي.
دا پروژه چې د کابل کندهار د لوی لارې یو برخه ده چې د کندهار ښار د عینومېنې د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت ته سرحد پورې غځي. شپږ څلوېښت کیلومتره یو ګولای دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلېږي په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسي.
د کابل کندهار د لوی لاري موټر چلوونکي چې تلې د دې لاري د خرابوالي شکایت کړي وای د لاري په جوړېدو سره به اوږ مزل لاندسي. نیاز محمد موټر چلوونکي
موږ شپه به لار باندې کړو دا به دونې پر پراک په درلودي موږ دونې ستړي وو چې بيخي به اندازې ډېر ستړي وو. نو وای څه دونې خوندور جوړه کله وځ دلته پر روانو دونې شایسته خوند کوي چې بالابود خوند نه جوړیږي. وځه د غزنه سره روانو دغه موټر دی د غزنه سره روان سوی سهار. نو دغه موزه د تراور چې شوغه لار ډیره خراب ده نو ساتنه خدای شه دا چې مطلب د اکسل پر برابر دی باید راولاړ شي هغه د اکسل پر مطابق باندې ټناج ولکه نو مبارک شه کند ور وساتل شي ډیر شه خوند ووي کی.
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکو مسافر وایي د غلار دی پلند محاله توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنې لپاره دی تدابیر ونیول سي. د داروخان او یاقوت پونمونو دوه مسافر په ځانګړي توګه له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لار له ټاکل شوی معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي.
او
غوښتنه لرم چې د مرچر لښتن وړي کیندل سورچ لښتن یوچ چا وزنی هغه وزنی سړک نه خرابېږي دا سړک خپل خپل چوسم برته کندې کندې خراب څنګه د افغانستان خرابې دا سړک خراب
وروره دا خو مخکې نه نیدلې و چې معنا شخوندور جوړ سي شمو دغه سي ابل پلا خو چیر دوران کې معنا جنگو کې سر نه نیدلې و وس به هیڅ ډبل جوړ سي ش سم جوړ سي زموږ دا غشتنه ده چې معنا مټران وسای معنا خلق وسای معنا ډمبر جوړ سي ډېر شخوند کې
د کابل کندهار لوی لار 403 کیلومتر اوږدوالی لري چې په 2003 میلادي کال کې د امریکا په مالی مرسته جوړ شو چې ورسته د جګړو او ماينونو لامل ویجاړه او په زیات شمیر پلونه او پلچکونه هم تخریب سول. د لارې خرابوالی د دې لامل سو چې په لسګونه ترافیکي پیښې رامنځته سي او په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوړي.
د کابل کندهار او نورو لارو په اړه په همدې خبرونه کې د طالبانو د ټولګټو وزارت له سرپرست ملا عبدالمنان عمری سره څو شیبه ورسته مرکه دروو.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو یا ګوزند پر ضد واکسین د تطبیق د ریورجنای کمپاین پیل شوی دی. د امیرختیا مسؤلان وایي چې په دې کمپاین کې به په ختیځو ولایتونو کې یو لس لکه هغو ماشومان ته د ګوزند پر ضد واکسین دوه څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. تفصیل په دې راپور کې
د پولیو پر ضد د درې ورځې کمپاین پر ننګرهار سربیره کونړ نورستان او لغمان ولایتونو کې د نومبر په 28 نیټه پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مسولین وایي چې دغه کمپاین زکه د ختیځ زون ولایتونو ته ځانګړې شوې چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو لبیلو څخه چې کوم سمپلونه ماینه شوی د پولیو وایرس پکې مثبت تثبیت شوه دی. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان عامر مشال رادیو ته په یو راستول شوی پیغام کې په ولس غږ کړی چې خلو هغه ماشومان ته د پولیو پر ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. نو موړې وایي
دا چې د هیواد په څلورو ولایتونو کې نن د دوشنبه ورځ د درې ورځو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کیږي. په یاد کمپاین کې به د یو شریو میلیون په اندازه باندې په څلورو ولایتونو کې ماشومان واکسین شي. د شي د شرقي حوزې د څلورو ولایتونو د هیوادوال څخه مخته دا چې خپل 15 کال څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي تر څو د فالج او د پولیو ناروغۍ څخه وژغورل شي.
خزینه فعال سایره سلیم چې خپل هم د پولیو وایرس ښکار شوی په نورو میرمنو غږ کوي چې د دایمي پلج د مخنیوي په موخه د خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
هغه خويند او مایند کورونه کې د دوی باید خپل اولادونه واکسین کړي ځکه چې ری ماشومان په دغه پولیو ناروغي باندې اخته شي هغه د دایمي فل سبب کیږي. نو دا درملنه نه لري او یو دروازې درملنه دغه دوه ساس کې واکسین دي چې دوی باید خپل اولادونه ته دغه واکسین وکړي او دغه فری کمپاین چې د دوی تر کورونو ورزي به لدی تلې فرصت نه استفاده وکړي.
په 13 کلونو کې به د ننګرهار ولایت د شینوارو د 100 ولسوالیو پر لرو پرتو سیمو کې د بدمنیو له امله په زرګونه ماشومان د واکسینو لساسکو محرومېدل. خو یو تن مدني فعال عطا خان شینواری وایي اوس د شینوارو ټولو ولسوالیو لرو پرتو سیمو ته د واکسینو رضاکار ټیمونه ورځي او خلک خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیقوي.
خو وختونو کې د عامه پوهاوی ډېر نو موجود یو څه نام نه وي. ځینې افواهات هم د پولیو واکسینو په حواله باندې وو. نو اوس الحمدلله خلک هم پوه شوي دي هغه سیمو ته چې مخکې رسیدګي نه کېده اوس رسیدګي کیږي. د شینوارو په هغه غرایزو هغه چې بیخي د ډیورنډ کرخې سره نږدې پراته دي په مورګو کې حتی واکسین کیږي او ولته رضاکاران اوس رسیدګي کولی شي. آگاهي د خلکو ډیره شوې ده د پولیو په حواله باندې.
د پولیو وایرس په نور نړۍ کې محو شوه خو پاکستان او افغانستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې دغه وایرس شته دي. د روان 2022 زیږدیز کال لپاره تر دې دمه په پاکستان کې د پولیو شل او په افغانستان کې دوه پیخي مثبت ثبت شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نومبر په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 15 میاشتې پوره شوې. په دې موده کې د جمهوریت پر مهال پلان شوې ډېرې ټولګټي پروژې نیمګړې پاتې دي او پر طالبانو تور دی چې پر ټولو دولتي پوستونو یې ملایان ټاکلي او په کارپو متخصصان یې له دندو ایستلي دي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو سرپرست وزیر د هیواد په کچه په رغنیزو پروژو کې د متخصصو مامورینو د کار د دوام خبره کوي. ملا عبدالمنان عمری چې د طالبانو د مؤسس او پخوانی مشر ملا محمد عمر اخوند ورور دی، له آزادی رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پروژو او د خپل وزارت د نورو اړوندو چارو په اړه معلومات ورکړي دي. له احمد تکل سره د دې مرکه په پیل کې شاغلی عمری د هیواد په کچه پر دوو لویو پروژو د کار په اړه خبري کوي.
په عموم کې چې ډېر ورته اشد ضرورت دی او عمومی پروژه دی، په هغه کې یو د سالنګ پروژه ده چې په هغه کې د تونل رغونه ده او د تونل شمالي او جنوبي طرف دواړو ته دغه سره په څنګ کې ورته ګلریانی وای د غو رغونه ده چې همیشه خصوصا په ژمي کې ډیر خلک ور سره په مشکل کې وي، نو په هغه باندې کار روان دی، جریان لري. دویم د کابل کندهار لوی لار چې دا هم عام پروژه ده او ډیر ولسونو په دې باندې تګ راتګي، په همدغه سړک باندې درې ځای کار روان دي چې یو میدان شار په حدودو کې تر غزنی پورې او بل د غزنی څخه د زابل په طرف باندې او بل د زابل څخه د خواته د کندهار په طرف باندې. چې په حالت دغه عمومي لوی سړک او لوی پروژه دا تر لاس لاندې ده او کار باندې روان دي.
د افغانستان په کچه ښاغلی وزیر، د یو لوی حلقوي سرک یا لوی لارې د جوړېدو چارې هم په هغه وخت کې پلان شوې وې، په ځینو برخو کې چارې هم تر یو حده پورې پرمخ تللې وې. د هغې پروژې برخلیک هم څه پاتې دی که تاسو تصمیم لرئ چې په راتلونکي کې پر هغې هم کار پیل کړئ؟
په هغه ارتباط خو تصمیم موجود دی چې حلقوي سړک څخه چې یوه لویه برخه د افغانستان په لویدیځ کې د هرات نه چې شروع بیا تر بادغیس ولایت پورې چې وصله ده، په هغه کې تقریبا 80% په هغه وخت کې د پروژې کار سوی دی. هغه 20% ته موږ تصمیم لرو، په هغه ارتباط باندې موږ هیئتان استولي دي او په هغه ارتباط باندې موږ د هغه مکمل تخنیکی او د کار د فیصدي ته پرمختګونو هغه ټول معلومات راټول کړي دي چې په انده کې به ان شاء الله اغه تمرج د عملی او د دغه پروژې د تکمیل لپاره خپل اقدامات کوو. او دغه نورسته چې په حلقوي سړک پورې تعلق لري چې هغه د بدغس ولایت نه تر پاریا پورې چې هغه 120 کیلومتر سړک تر اوسه پورې هغه باندې کار نه دی شوی، چې دغه لپاره هم شرکتونو سره په تماس کې رابطه کیو او هغه وخت کې چې دا د یو برخه و چې خارجي ډونرانو په هغه وخت کې تصمیم درلودي چې هغه مخته بوزي او حلقوي سړک وصل کی، ولی خو متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ کوششونه روان دي چې هغه ډونران دې ته بیا وهڅو او هغه ته قناعت ورکړو چې هغه حلقوي سړک هم تکمیل کی او فرای کی، ولی کچيري په وخت سره هغه کار ونه کی او هغه دا پروژه فریج دي، موږ اراده لرو او ان شاء الله هغه امدګی لرو چې هغه پروژه مخته یوسو او پرای.
مننه ښاغلی وزیر. تاسو اوس په افغانستان کې رغنیز پروژې یادې کړې چې پر غو مو کار پیل کړی. یو وخت همدا یوازې 15 میاشتې مخکې طالبانو د دې پروژو مخنیوي کاوه، په هر ځای کې د دې پروژو پر وړاندې خنډونه جوړول. خلکو ته څنګه قناعت ورکوي چې ولې هغه وخت تاسو د دې پروژو مخنیوي کاوه؟
په هغه وخت کې مد نظر یا مقصد د پروژې مخنیوي نه وو. په هغه وخت کې مقصد هغه څه وو چې هغه په افغانستان کې مبارزه وه، چې په هغه کې طبیعي خبره ده چې داسې څه براتلل چې په هغه کې په غیر اختیاري ډول باندې یعنی په غیر قصدي ډول باندې د سړک تخریب پکې راتلی. زه دا منم، ولی خو هغه وخت کې جنگ په افغانستان کې او جنگ طبیعي خبره ده چې د ځان سره خرابې لري.
د دې پروژو د تمویل لپاره ښاغلی عمری، تاسو پیسې له کومه کوي په داسې حال کې چې حکومت مو له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی؟
دغه د سالنګ په ارتباط چې ما مخکې یادونه وکړله چې دا هغه پروژه ده چې د اولس ډیر کړهونه په دغه باندې د تیر نظامونو په وخت کې هم سوي دي او مشکلات درلودل، نو امارت فساد تصمیم نیول سوی دی چې دغه پروژه باید چې هغه ډیر په مشکل حالت کې خلک واقع دي مخته بوزي او د خپل داخلي بودیجې نه د امکانات پرکې او د مصارف ورکړي. او دغه رقم لوی لاره د کندهار کابل یا د کندهار نه هرات طرف ته هم هغه پروژه ده چې هغه خپل ځان کې دومره نه لري لکه یو نوی سړک چې جوړیږي، دا ترمیماتي پروژه ده، نو دا هم د خپل داخلي بودیجې څخه موږ پر کوو. ولی خو بعضې پروژې داسې دي چې په افغانستان کې داخل شرکتونه دې ته آمادګي ښیي چې د معدن په مقابل کې غواړي چې په افغانستان کې بعضې پروژې مخته یوسي او خپل عواید د معدن نه فره کړي. په دې باندې مطمئن ان شاء الله چې په هغه طریقه باندې کېږي چې د اولس هم پکې ګټي او شفافه یو پروسه ده، نو طبیعي خبره ده چې هغه پروژه
به ښاغلی وزیر شفافیت څنګه تاسو تضمینوي، یعنی څنګه تاسو ډاډه یاست چې د فساد مخنیوي کولای شي په کومو میکانیزمونو؟
په افغانستان کې په دغه بخښنو کې چې د اقتصادي په دغه بخښنو کې چې هغه د سرمایه گذاری دي او په دغه بخښنو کې چې هغه د بیا رغونی قوانین او اصول پراته دي او یا اسلامي امارت ورته په هغه شانو کې خپل اصول او قوانین لري، هغه که په صحیح طریقه باندې تطبیق سي شفافیت ورسره لازم دي او هغه به خامخا شفافیت راځي. داسې نه دي چې په افغانستان کې یو اصول نسته یا قوانین نسته، بلکې مسله په خوا چې و په مخکې کې د تطبیق مسله و چې په هغه کې نه تطبیقېدله او په هغه کې هغه څوک چې مسؤلیت به د اصولو د تطبیق ترلودي خپل به هغه په هغه کې شفافیت نه کاوه، نو ځکه شفاف نه و. په اطمینان سره ویلی سم چې په افغانستان کې اوس هم په مسلکي لحاظ باندې داسې کسان لرو او ستا چې هغه کچېری هغه خپل پرا استعداد او خپل پرا تونایي فکر واچي دغه به کیفیت هم سي او ټول تخنیکی موارد به په صحیح طریقه باندې مخته ځي.
تاسو د مسلکي کادرونو یادونه وکړه، له افغانستانه تقریبا یو زیات شمیر مسلکي کادرونه وتلي دي ورسته لدی چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د کومو مسلکي کادرونو خبره کوي؟ تاسو څوک لري په د ټولګټو چارو په وزارت کې چې مسلکي کارونه مو پر مخ بیایي؟
اول خو دغه خبره اساس نه لري چې په افغانستان کې خلک چې دی هغه په افغانستان کې نسته او وتلي دي، دا ز نتایدوم دا دردوم. ولی په وزارت کې د 401 کال کې چې کله موږ د انجینری بخش کې وکتل چې پاغه کې موږ کمی درلود چې هغه په 401 کال کې د وزارت د خواسخه ډیر خلک منفکسي و یا په اصطلاح د وزارت نه وتلی و، نو هغه کمی چې موږ محسوس کړو موږ د آزاد رقابت د لارې هغه ته اعلان وکړي چې په هغه بخښنه کې مشته انجینران راسي. موږ د یو سلو اویا کسانو کمی درلوده، ولی خو داخله مشته 3000 کسانو وکړل، نو د دې څخه معلومیږي چې دغه 3000 کسان په افغانستان کې چې بیا اسنادونه ارجابي سول او بیا د دې هغه ټول مسلکي توب وکتل سو، هغه اداره چې دلته فخوا په افغانستان کې د دغه انجینری بخش په ترتیب کې موجوده و، دغه د لاري او د نورو شرکتونو څخه د انجینران د بخش نمور دغه امتحان وخت چې هغه مسلکي خلک واقعي مسلکي خلک و افغانستان کې موجود و او فات.
مګر کله تاسو نه زه پوښتنه وکم ښاغلی عمری چې څومره مسلکي کسان تاسو په لوړو پمدغه تاسو په وزارت کې په لوړو پوسټونو باندې ګمارلې دي، مثلا په موینیت کې پر ریاستونو کې څومره مسلکي کسان چې طالبان نه دي تاسو ګمارلې دي؟
موږ چې کوم ریاستونه په بمدغه بخش کې لرو چې هغه مسلکي ریاستونه دي، لکه کنټرول کیفیت دی، مثلا سروي ډیزاین دی، امداغه سي دي ته ورته هغه ریاستونه فاغه کې یو طالب هم نسته، هغه ټول انجینری بخش دی او ټول مسلکي بخش دی. هر څوک کولای شي چې د دې پښتنه وکړي او د ځپې اطمینان سره ویل سم چې هغه کسان زموږ سره په دې کار کې شامل دي او کار کوي او په اخلاص باندې کوي، ځکه چې د کله د خپل مشره طرف نه تبعیض و نه ویني، نو ظاهر خبره ده چې هغه خپل په اخلاص باندې کار کوي زموږ سره.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمنان عمری او چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده. په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او نیمه نړۍ. خو اوس مو پام د دې سات لنډو خبرونو ته راړوم.